نومیږي. د دې سره مې خاطره دا تړلې ده چې زه د څلور کالونه په دې عمر کې ما د اثریاتو پوهنځی د شپې پوهنځی ویله، او کله به چې دفتر نه رخصت شم بیا به هلته تلمه تر ماخوستنه پورې. نو هلته استادانو ډېر خوږه استادان وو، نو دغه سیرت کې به ځینې خبرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاطرات یا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خاطرات هغه به ما باندې زک زیات اثر کولو. او کله به نورې داسې خبرې وي چې اوس دغه اومه مندور یوه کیسه ده چې زموږ استاذ د فولکلور نه یوه کیسه ویلې وه، هغه د ډاکټر صاحب عبدالوهاب د عربي استاد و، هغه ما به شعر کې راوړې ده. نو دې سره مې ډېر عجیبه خاطره تړلې ده، ځکه چې دغه کیسه ده په صنف کې ویله ما ته ژړا راغلې وه، او ما نور شاګردان متوجه و، ما خپل په اصطلاح چې کله کیسه دوی وویله نو ډېره عاطفه پکې وه، یو حکایت و په اصطلاح. نو ما باندې زک زیات اثر کړی و، او دا هم بس همیشه په دې ذهن کې کړنګېده، زما د زړه په اصطلاح که جرس غوندې شرنګولو همیشه دپاره همیشه راپسې وه ډېره موده. چې بالاخره کله مې ولیکله بیا مې د زړه بړاس هم په دې قصه کې ووتلو، او دا خاطره مې ورسره تړلې. دوستانو څه نه څه خوښه کړه چې یو پیام پکې دی. یو
کاروان صاحب فکر کوم هغه خو ډېره اوږده کیسه ده، هغه به دوستان بیا په کتاب کې ولولي. ما ته یو آزاد نظم ولوله.
سیده یو آزاد نظم په دې کتاب کې راغلی دی، ګل او مسافر نومیږي. وای زه یوازې ناست یمه د ژوند په لویه لاره کې، سترګې مې ګنډلې دي په هاغه پورې ګل پورې، سور چې غوړېدلی دی د شنو تیګو په باره کې. ګل سره خبرې کوم، ګل ته غلی وایمه، یا سرکیه ګله ته په دې لاره کې څه کوې؟ دلته خو اوبه نشته، په دې باره کې څه کوې؟ ګل راته له ټولو پاڼو جوړه یوه ژبه کړه، ما ته وایي دلته یو د مینې لاروی راځي، کې بنی زما تر څنګ د چا په یاد به وژاړي؟ زه به یې په سپینو اوښ کوشنې پاڼې لمدې کړم، ژوند به راکړي وچې وچې پاڼې به راشنې کړم. ما وې لاروی څه کوي، څه پسې راوتی دی؟ ګل ویل د مینې په خواږه غم کې نښتی دی، وګوره دا باد چې په دنیا کې راالوتی دی، دلته زما زړی ترې ناڅاپه راپرېوتی دی. دلته ګوره زه هم یو طوفان د عشق راوړی یم، نن مې ګل جامې پتن خو زه د پرون زړی یم، وګوره دا خاوره د دې تیګو په درزونو کې څومره بریالی ده په سپړلو د رازونو کې. کښېنه زورووره چې له مانه بل خو لاړ نه شې، دلته به جوړېږې هسه نه چرته ویجاړ نه شې.
پیر علي کاروان صاحب، تاسو خپله د خپلې مخکینۍ شاعري او اوسنۍ شاعري په حیثه کې څه نظر لرئ؟ څه تغییرات پکې راغلي دي؟ ځکه تاسو مخکینۍ شاعري تقریبا ډېره برخه پېښور کې وایي چې هلته مو کړې ده، وطن ته چې راغلی دلته څه تغییرات مرالو په شعرونو کې؟
عمان صاحب ډېره ګرانه پوښتنه ده، او زه نشم کولای دې دپاره دغسې یو کوټلی ځواب پیدا کړم، ځکه چې شاعر د خپلو خیالونو په اصطلاح غلام دی. ما تاسو ته مخکې وویل چې کله کله په عادي د شاعرانه حالت ما باندې راشي، یو کېدای شي عادي شعر لیکم، فکر کوم چې بس نو ډېره توره مې وکړه، خو زړه مې په باغ باغ شي، یعنی یو عجیب کیف هغه خپله حالت راکي، هغه د لیکلو حالت یې، هغه شعر هغه نه. زه خپلو شعرونو کې نه پوهېږم والله، ځکه چې دا به د خپل آیب هم د ولیو منځ دی، زه کله دا خبره هم کوم چې د خپل صفت هم د ولیو منځ دی، سړی ته نه ښکاره کېږي، ځکه چې ډېر ځله ما ته یو شعر خوند راکړی وي، هغه د ذوق خاوندانو ویلي وو چې دا خو دومره شی نه دی، یا کله کله یو نیم شوي هېڅ زما د خپل شعر ته پام نه وي وراوښتی، خو نورو دوستانو بیا هغه خوښ کړی وایي دا ښه دی. نو خپل د خپل ځان په اړه څه نه شم ویلی، خو بیا د حالات چې دي نن سبا زه ډېره شاعري هم کوم، مسله دی چې مصروفیتونه مې هم ډېر دي، ښه پریمانه شاعري کوم، او دا حالات چې دي داسې یو ډول مبهم حالات دي. زه فکر کوم دغه ابهام زما په شعرونو کې شته، چې دغه وطن کې امن نشته، د پردې شاته سل او زر لاسونه دي، دا به څه کېږي، دا به څه کوي، یعنی داسې یو ډول ناامیدي کله کله سړی سره پیدا شي. ګرچې ناامیدي هسې هم ګناه ده، خو شاعر دپاره خو لا ګناه ده. نو دغه د دې حالاتو تصویر به پکې وي په نن سبا شاعرۍ کې زما. پخوانۍ چې وه هغه د هجرتونو خبرې پکې وي، بیا وروسته د خپل منځي جنګونو خبره راغله، خو دا اوس چې دا بیخي بل ډول ده کنه، ځکه چې ما اول شعر چې غزل تاسو ته ویلو هغه دم یعنی دغسې حالات سره موږ مخ یو چې هېڅ په اصطلاح په خوب خیال کې موږ نه و لیدلي، هېڅ تصور مو نه و کړی داسې حالات دي. نو دغسې زه فکر کوم دا اوسنۍ شاعري به هم داسې کوه کوم د شاعري به وي، خو زه خپله په اړه هېڅ نشم ویلی. هغه به نو لوستونکي چې ولولي او د ذوق خاوندان په تېره، ځکه چې مخکې لکه ما چې وویل چې د زرو د معلومولو دپاره زرکانی دی، نو د شعر او هنر د معلومولو دپاره عالي ذوقونه دي. خو بیا هم هغه عالي ذوقونه چې دي د هر چا خپله سلیقه وي، یعنی لکه تجربوي علوم داسې دوی پرېکړه نه شي کولی. یو کره کتونکی هېڅکله سل په سلو کې د یو هنرمند په اثارو باندې دغسې څه نه شي ویلی څومره چې په هغه اثر کې موجود وي، خامخا به د ده خپله سلیقه هم پکې دخیله وي. نو دغه پوښتنه دې چې وکړه، خدای دې وکړي چې یو بل څوک چې هغه کره کتونکی وي دې ته ځواب ووایي. ښه ځواب نه شم ویلی چې پوره ځواب وي.
خدای دې امن راولي او خدای مو دې له دغه حالته چې دغه اوس ورسره مخ یو او د ملک ورسره مخ ته، د ولس ورسره مخ ته، خدای مو دې په خیر وباسي. په دې هیله چې ستاسو بله ټولګه دومره کلونه بیا ونه ځنډېږي. ډېره مننه.
ډېره شه مننه عمان صاحب، ډېره مننه تاسو نه، ډېره مننه، قربان شم.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
څېړنو ښوولې چې 95% ماران چل نه کوي، خو بیا هم له ماره ویره عامه ده. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه رشیدي لولي، اورو چې د منګور مار میرمنې له څه توسنه خپلو اولادونو ته ښیرا کړې وه.
د منګور مار میرمن د لیتوانیا د خلکو یو مشهوره او محبوبه کیسه. اونو یو وخت په لیتوانیا کې یوه کورنۍ اوسېده چې درې لونې او نه زامنې لرل. تر ټولو کشته لور چې ایګل نومېده تر ټولو ښکلې وه. یوه ورځ ایګل له خپلو خویندو سره تالاب ته لاړه چې ولامبي. دوی جامې وایستلې، د تالاب په غاړه یې کېښودلې او ځانونه یې اوبو ته واچول. ښه ډېر یې ولامبل او ښه ډېر یې ځانونه ستړي کړل. خو کله چې له اوبو راووتې چې جامې واغوندې، د ایګل پام شول چې په جامو کې منګور ننوتی دی. منګور د بنی ادمانو غوندې په خبرو راغی. دې ته یې وویل چې که واده راسره کوې جامې به دې بیرته درکړم. ایګل ته دا ناممکنه ښکارېده چې د مار میرمن شي، خو د دې لپاره چې اوس ځان ورنه خلاص کړي د واده قول یې ورکړ. منګوري چې ژمنه واخیسته له جامو راووت او د تالاب د غاړې په وښو کې غایب شو. ایګل کور ته راغله. څو ورځې تیرې شوې او د ایګل د منګوري خبره هېره کړه. خو یو سهار چې لا د کور غړي پوره ویښ شوي نه و، د ګاډۍ آواز واورېدل شو. ګاډۍ چې د دوی د کور مخې ته ودرېده له مارانو ډکه وه. د مارانو بخار شو. ماران له هرې خوا په حویلۍ راننوتل. د کور غړي حیران شول چې دا له څه خبره ده. ایګل چې پوره وېرېدلې وه، مور و پلار ته د تالاب کیسه وکړه. دوی ته د لور د ورکړې خبره ناممکنه ښکارېده. د مارانو د تیرېستلو لپاره یې سپینې بتې ته د ناویانو سپینې جامې واغوستې او د سینګار لپاره یې سپین ګلونه په کمیس ورغوټومبل. د ناوی په نوم یې په ګاډۍ کې کېنوله او ماران یې رخصت کړل. خو مارانو چې وروسته د بتې آواز اورېدلی و، پوه شوي وو چې دا خو بل څوک دي. په قهر او غصه راستانه شول. د اصلي ناوی غوښتنه یې وکړه. د نجلۍ مور و پلار چې د لور ورکړه ورته د منلو نه وه، دا ځل یو سپین پسه د ناویانو غوندې په سپینو جامو کې پټ کړ. په بګۍ کې یې له مارانو سره کېنوه چې ګویا همدا اصلي ناوې ده. خو ماران دا ځل لا قهرېدلي راستانه شول. څوک په وره، څوک په دیوال، څوک د سورو له لارې له هر لوري حویلۍ ته ورښکته شول او د اصلي ناوې غوښتنه یې وکړه. دوی د نجلۍ مور و پلار ته خبرداری ورکړ چې که دا ځل هم رابانې تیر ایستل، کور ته به اور واچوي. د نجلۍ مور و پلار بله چاره ونه لیده. ډېرې وژړل او خپله تر ټولو کشره ګرانه لور ایګلې ورباندې وسپارله. مارانو نجلۍ د سمندر ساحل ته ورسوله. هورې یو ښکلی زلمی د ایګل په انتظار ولاړ و. زلمی ورته وویل زه هماغه منګورایم چې په جامو کې دی پټ شوی وم او تارا سره د واده ژمنه کړې وه. د ایګل میړه چې ژیلوویناس نومېده د مارانو پاچا و. ژیلوویناس نجلۍ تر ځمکه لاندې خپلې قلې ته ورسوله. دلته ایګل ته هر څه مهیا و چې څه به دې وغوښتل هغه به حاضر و. میړه یې ورسره ډېر ښه چلند کوه او دا ښه خوشحاله وه. کلونه تیریدل. ژیلوویناس او ایګل له څلورو ماشومانو څښتنان شول چې مشر یې ژولاس نومېده چې د څیړۍ د ونې په معنا دی. بلې پرژاس نومېده چې د غان د ونې معنا خندي. دریم یې اوسیس نومېده یعنی خوون او څلورمه یې چې نجلۍ وه دریبیل نومېده چې د ولي یا سپیدار معنا ورکوي. کلونه واوښتل او ایګل ته د کور او د لمرینو سواحلو د لیدو لیونۍ ارزو ورپیدا شوه. خوندې ورونه مور او پلار به یې په خوب کې لیدل او تر سهاره به ناکراره وه. د مارانو پاچا ژیلوویناس خپلې میرمن ایګل ته وویل چې که دا د اوسپنو هغه بوټونه چې دې ته یې ورکړي وه دومره په پښو کړي چې زاړه شي او له کاره ولویږي نو هله به د پلار کور ته د تلو اجازه ومومي. ایګل وسپنیز بوټونه په پښو کړل او په تیږو او شګو باندې ډېره وګرځېده چې بوټونه ګوندې وسولېږي، خو بلا ونه وهل. ایګل د بوټونو له زړېدلو او سولېدلو نه هیلې شوه. د سمندر یوې زړې جادوګرۍ ته ورغله چې مشوره ورکړي. هغې مشوره ورکړه چې وسپنیز بوټونه دي پخته وروړي، چې هغه یې په اور کې کیږدي، تر هغې وروسته دې په پښو کړي. ایګل همدا کار وکړ او بوټونه یې په لنډ وخت کې زړه شول. دغه وخت میړه یو بل شرط ورباندې کېښود چې د وریښمو یوه لویه انجړ بنجړ کلاوه به وریښي او تارونه به یې غړي. دا نو دې ته نه تمامېدونکی کار ښکارېده، ځکه هیڅ وخت یې په دې برخه کې تجربه نه لرله. نجلۍ بیا جادوګرۍ ته ورغله. هغې ورته وویل چې ورشه وریښم په بخاري کې واچوه چې لمبه شي، وروسته یې راوباسه، په لنډ وخت کې به یې ووري شي او تارونه به یې وغړي، ځکه دا جادویي وریښم دي. همدا یې د وریښلو او د تارونو د غړلو لار ده. نجلۍ د وریښمو له سوځولو وروسته په لنډ وخت کې کار ختم کړ. وروسته بیا ژیلوویناس دریم شرط ورباندې کېښود چې وچه ډوډۍ به پخوي، بیا به د پلار کور ته د تلو اجازه مومي. ژیلوویناس له یوه غلبېله پرته د پخلنځي ټول لوښي پټ کړل. ایګل چې پخلنځي ته لاړه هیڅ لوښی یې ونه لید. ژړا ورغله چې اوس به پخلی څنګه کوي. دا ځل هم جادوګره ورته په کار راغله. هغې ورته وویل چې د چینې غاړې ته لاړه شه، پسته خټه ومومه، د غلبېل سوري ورباندې بند کړه او بیا له هغه ځایه اوبه ورکې راوړه او بیا وړه پکې لاندې کړه چې په تناره پورې یې ووهي. د دې شرط له پوره کېدو وروسته ژیلوویناس ته پلمه پاتې نه وه. ایګل یې د پلار کور ته رخصت کړه. د تلو په وخت کې ژیلوویناس خپلې ښځې او ماشومانو ته وویل چې هورې به تر نهو ورځو ډېر وخت نه تېروي، او چې راستنېږئ او د اوبو غاړې ته رارسېږئ نو نوم به مې اخلئ او وایست به که ژوندي یاست د شیدو د ځک غوندې او که مړه یاست د وینو د ځک په شان راشئ. ایګل له خپلو زامنو او لور سره لاړه. د ایګل پلارګنۍ د هغې د راتلو هیڅ توقع نه لرله. د هغې ډېر تود هرکلی وکوه او د هغې د راتلو په خوشحالۍ کې یې لویه مېلمستیا جوړه کړه. د ایګل ورونو نه غوښتل چې خورې بیاسته نه شي، نو د هغې د میړه د وژلو په فکر کې ولوېدل. دوی ماښام مهال مشر خوری ژولاس د آسونو سرځای ته ورسره بوت او هورې یې پوښتنه ورنه وکړه چې که غواړي پلار ته ورشي څنګه به ورځي. ژولاس چې هوښیار هلک و د پلار راز ورته ونه وایه. برژاس او اوسیس هم چې په بله ورځ یې ماماګانو وپوښتل له ماماګانو راز پټ وساته. په څلورمه ورځ ماماګانو خپله وړه خورځه دریبل سرځای ته ورسره بوتله. دغه وړه نجلۍ د ماماګانو له قهره او په مترکو باندې له وهلو وویرېده او له وهلو څخه د خلاصون په خاطر ټول راز ووایه. د ایګل ورونو چې راز معلوم کړ سمدستي پاسونه سپاره شول، د سمندر خواته لاړل او ژیلوویناس یې وباله. دوی څپې ولیدې چې د شیدو غوندې ځګونه بادوي او ژیلوویناس ورسره دی. ژیلوویناس چې څنګه ورنږدې شو دوی د خپلو لرونو ګزارونه ورباندې وکړل. ایګل په نهمه ورځ د پلار له کوره رخصت واخیست چې ساحل ته ورسېده په اوبو باندې د شدو د ځګونو په ځای د وینو غوندې روښانه سور رنګ ځګونه را پیدا شول. ایګل ناببره غم بیوخه غوندې کړه او اولاد ته یې خیرې وکړې. زامن یې په ونو بدل شول، د څیړۍ دغان او د خوان په ونو چې تر ننه پورې هسکې ولاړې دي. له نجلۍ څخه یوه نازکه وله جوړه شوه چې په مازباد رپیږي. ایګل په خپله سناوبر یا نختر ونه شوه چې د ساحل په غاړه به تر ابده پورې په میړه پسې ویره کوي.
ښاغلی نصیر احمد احمدی په دې وروستو کې د معجزې تیږې په نوم یو ناول پښتو ته ژباړلی دی. د ښاغلي احمدي په وینا دا یو پولیسي ناول دی چې د تنقید ځوانۍ په عمر یې لوستی و، نو ممکن د ځوانانو ډیر خوښ سي. په همدې باره کې مې له ښاغلي احمدي سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. احمدي صاحب، په دې وروستو کې مو یو ناول ژباړلی، نوم یې جالبه ده، د معجزې تیږه. فکر کوم چې پولیسي ناول دی.
هو، دا پولیسي ناول ده. او دا پلاتفورم چې څنګه مو وژباړه، تقریبا شل 22 کاله پخوا، دغه د زلبیتوب په دوره کې د همدغه ناول یو کرکټر، د مرکزي کرکټر سیار سنلوپان نومېږي. دا داسې یو کرکټر ده چې لکه د امریکایي فلمونو جیمز باند، ډېر مشهور کرکټر ده. جیمز باند البته فلمونو کې دا په جنایي او پولیسي ناولونو کې هغه وخت شل 22 کاله مخکې ډېر نوم درلود. یعنې هغه د لیسې دورانو له ډېرو دغه ملګرو سره، مصنفیانو سره به په هغه وخت کې په فرض نه سیریالونه و، نه دومره فلمونه و، نه داسې کیسې ولې، نو مطالعه ډېره وله، خصوصا په نوو ځوانانو کې بیا ناول مطالعه. او په تېره بیا دغه دمدغه د ارسن لوپن د کتابونو دغه مرکزي کرکټر نوم چې ده، نو لم صنفیانو سره به دغه کتابونه بیا به په نوبت وړله، هر هر همصنفي، مثلا یوه هفته بله ما سره او بله هفته بله همصنفي سره. نو د دغه کرکټر یا د همدغه لیکوال چې یو فرانسوي لیکوال ده، مورس لبلا نومېږي، فکر کومه دغه دغه کتابونه چې ول، دغه ناولونه چې ول، دا ډېر هم خوښ شول. په هغه وخت کې نوې ځواني دوره وه، بیا تقریبا څه موده مخکې همدغسې پخواني فکرونه په ذهن کې راوګرځېدل. فکر مې کوم که هغه کتابونه زه پیدا کړم، پخواني کتابونه ول، نو په انټرنیټ کې مې سرچ کړه، یو درې کتابونه مې همدغه لیکوال پیدا کړل چې مرکزي کرکټر همدغه ارسن لوپن و. نو ما فکر وکړم هغه وخت چې مثلا موږ تنکي ځوانان و او زموږ په سن باندې نورو کسانو خوښېده، نو زه دا وژباړه. کېدای سي اوس هم د ډېرو ځوانانو خوښ سي، نو ما خبر اوس ما دغه ناول وژباړه. دغه دوه درې نور ناولونه هم سره سره د همدغه کرکټر په دې وروستیو کې دغه ناول ژباړل سوی ده. اوس دې ته مطالعه یم چې هغه لوستونکي خوښوي که نه. که چېرې هغوی خوښ کړي، طبیعي خبره ده، یا زه یا به نور لیکوالان دغه تشویق کړم چې دغه نور هم وژباړي. دا جنایي او پولیسي کیسه ده او زما خپله خوښه ده.
احمدي صاحب، په پښتو کې څومره پولیسي ناولونه لیکل شوي دي؟
زه فکر کوم پښتو کې په عمومي توګه ناول کم ده، او بیا پولیسي ناولونه ډېر کم دي، شاید ګوتو په شماري. هغه دقیق معلومات نشته، خو ما چې کوم دوه درې یا څلور به ما لوستي پولیسي ناولونه، او هغه هم ځینې دغسې دي چې هغه لکه څنګه نوره دنیا د نړۍ نور لیکوالان هغه پولیسي ناولونه لیکي، هغسې نه دي لیکلي. فرضاً نیمایي ناول پولیسي ده، نیمایي بیا نور اړخونه دي د ژوند. هېڅ هغه، یعنی هغه پولیسي ناولونه هغه کوم سخت اړخونه څه ورته ولی، خو هغه عمومي چوکاټ یا هغه عمومي شرایط یا عمومي خبرې دا ډېر کم دي پکې. لکه څنګه چې موږ په نورو برخو کې همدغسې ناولونو ته ضرورت لرو، نو د همدغسې پولیسي او جنایي ناولونو کې هم ډېر ضرورت لرو. که یې خپله نوس لیکلی، که دغسې ناولونه را وژباړل سي، دا به هم یو ډېر د خیر ګام وي.
څه فکر کوئ دلیل بې څه چې خلک یې نه لیکي او یا یې لیکلی نه سي؟
زه فکر کوم چې موږ په عمومي ناول لیکنه کې لا ستونزې لرو، لا ډېر دغسې کم لیکوالان لرو چې ګوتو په شمار چې هغه ښه ناولونه لیکي. او بیا پولیسي ناولونو کې شاید یو دوه کسانې ټوله پښتو ژبه کې. دلیل یې کېدای سي یو خو دا ده چې تشویق نشته، بله خبره دا ده چې د ځینو لیکوالانو، د ډېرو لیکوالانو دغه برخه شاید پام نه یې کړی. او دغسې یو احصایه خو نهسه ورته لی، خو دغسې یو ټولنه پوښتنه یا نظر پوښتنه یا یو نظر، دوی ته نه ده معلوم چې دغه جنایي پولیسي ناولونه به څوک خوښوي. آیا دغه دا به مثلا لوستونکي ولري، نه به یې ولري؟ او بله خبره ده، کېدای سي دا مشکله یو څه نسبت نورو ناولونو ته.
احمدي صاحب، تاسو خو نور ناولونه هم ولیکل او دا مو وژباړه، څه فکر کوئ د جوړښت په حساب عمده تفاوتونه د پولیسي ناولونو او نورو ناولونو چې دوستانې لیکي، داسې عمده ټکي څه دي، څه تفاوتونه لري؟ داسې بارز ټکي راته وایي.
زه فکر کوم چې تاسو ډېر عمده ټکي بیانونه لري، ځکه چې په نورو ناولونو کې یوه بله اجتماعي موضوع یا ټولنیزه موضوع وي، هغه کې به هم دغه ناول لیکنې ټول اړخونه دا به پکې راولي، او په دغه پولیسي ناولونو کې به هم راولي، جنایي ناولونو کې به هم راولي. خو دلته یوازې دا ده چې دا په پولیسي ناولونو کې کېدای شي پیښې ډېرې قوي، دلته معمولا جرمي مسایل راځي، او بیا یو څوک یا پولیس یا یو بل څوک کېدای شي ته عادي وګړی د پولیس رول ادا کړي، نو بیا به دغه جرم به څیړي، پولیس به مثلا دوی یاد څه کوي چې دغه رشا پیدا کړي، دغه څوغه مجرم پیدا کړي، او بالاخره هغه وروستۍ نتیجې ته ورسیږي. خو یوه خبره ده چې زه چې فکر کوم په پولیسي او جنایي ناولونو کې تلوسه ډېره قوي نسبت نور ټولنیزو موضوعاتو ته، او هغه سختار دغسې چې تلوسه پس تلوسه پیدا کېږي دا کېدای سي په نورو ناولونو کې هم راسي، په نورو برخو کې. خو دلته هغه موضوع دغسې طبیعي چې قصه پیدا کوي. مثال خبرې یو مړی سوی ده، هېڅ شی معلوم نه دي، دلته هغه پولیس یا هر څوک چې دغه قضیه څېړي دی باید پسې وګرځي. دا څوک یعنې په پولیسي ناولونو کې نسبت نورو ناولونو کې تلوسه ډېره ده، او د لوستونکي په ذهن کې ډېرې پوښتنې راولاړوي، چې بیا خپله هغه لیکوال مجبوره ده چې هماغه د لوستونکي د ذهن یوه پوښتنه په ناول کې ځواب کړي. فکر کوم چې داسې ډېره غټه هغه به فرق به نه وي دغو ناولو.
احمدي صاحب، د دې تر څنګ پولیسي ناولونه دې ته هم ضرورت لري چې یو څوک چې پولیسي ناول لیکي د قوانینو باید خبر وي، فرزن ځینې نور معلومات دي چې هغه فرزن تخنیکی معلومات دي، فرزن که یو څوک د مرمۍ د پوچک د ماینې په ارتباط باندې یو څه لیکي، هغه باید په دې باندې پوه چې دغه ماینه په افغانستان کې چیرته کیږي. دغسې ځینې نور تخنیکي معلومات هم غواړي، فرزن د قوانینو په حساب معلومات غواړي چې تحقیق د چا صلاحیت ده، فرزن قضا په ارتباط باندې
تونه یوازې د پر ناول کې هغه پولیسي نه یم ضرورت. مثال خبرې، زه غواړم چې د نورستان د خلکو په ژوند باندې یو لنډ کیسه ناول ولیکم، زه باید ځان پوه کړم دغوی په رواجونو باندې، دغوی په داسې بلته څه تیریږي، یا تل خوراک رانیول تر لباسه پورې دوی تر خویونو عادتونو پورې. ناول کفاره هره برخه کې معلومات ضرورت ده، نه یوازې پولیسي. او تاسو خبره سمه ده که چیرې بیا څوک پولیسي نه ولې کې، طبیعي خبره ده چې هغه باید لغه جنایي قوانینو څخه لغه اصولو څخه دغه ټولو نه به خبره وي. مثال خبرې زه مثال در کولای شم که داسې د غلا یو قضیه وي او لیکوال معلومات نه لري، ډېر عادي قضیه وي، او هغه فرضاً دغه د بند موده یا د محکمې پرېکړه لس کاله پنځلس کاله شل کاله ولیکي او دای خبرونه لري، نو طبیعي خبره ده چې دغه معلومات نیمګړي دي، هغه لوستونکي باور نه پی کوي. هر برخه کې کاغه جنایي که پولیسي که کاغه د ژوند په کومه بل برخه باندې څوک ناول دي کې، لومړنی شرط دا ده چې معلومات ترلاسه کړي. ما فرضاً د غزان سیم ناول دي کاغه د ماجرات یو موضوع ده، غیر قانوني ماجرات نه دي، نو زه تر ایران پورې درس غیر قانوني تللم، هغه خاطر نه هم تللم، خو د ماغه کرکټرونه تر ایتالیا پورې تلل یا تر هغه ورا خوا تلل، نو زه مجبور اوسم چې دا پولیسي موضوع نه و، خو زه هم دغه قاچاقي موضوع و مل ډېرو دغسې کسانو سره خبرې وکړي چې هغوی په دغو لارو باندې غیر قانوني مسافرتونه یې کړي وو، یا فرضاً تر دې پورې چې دغسې یو څوک پیدا کړه چې هغه خپله یو وخت انساني قاچاق کوو، نو د موضوع لپاره د موضوع د پوهېدا لپاره ضروري ده چې که هغه پولیسي ناولونو کې که په نورو ناولونو کې یو څوک هغه لیکوال باید معلومات ولري.
دغه ناول چې تاسو ژباړلی د معجزې تیږه، په دې کې دغه د پیښې په حساب باندې یو څه راته ووایاستئ، دا هم راته ووایاستئ چې که دغسې کوم ډول پولیسي ناولونه باید وژباړل سي چې یو څه د منلو وړ وي، فرضاً موږ ته او داسې چې یو څه ورنه واخیستلی شو. په نوره دنیا کې پولیسي ناولونه خو هغه د تخنیک په حساب شاید ځینې وسایل ځینې هغه د تحقیق شوي یا ځینې هغه د تعقیب شوي، بیخي موږ ورسره بلد نه یو. زموږ لپاره څه رقم ناولونه په کار دي او چې عام وژباړل سي او عام ولیکل؟
دغه ناول هغه عمومي موضوع دا ده چې مثلا فرانسه کې یوه جزیره ده د سارک په نوم باندې په ناول کې لیکني، هلته دغه جزیرې دا ډېر داسې ګڼ میشتې سیمه نه ده، وړه جزیره ده او ډېر کم اوسېدونکي لري، فقط کې یو وحشت خپور سي، حتی دیرش مړي هلته اوسي، خو هېڅوک خبر نه، حتی پولیس هم خبر نه، دغه جزیرې اوسېدونکي له ډېره وحشته نورو سیمو ته پناه یوسي او له هغه ځای وتښتي. بیا د همدغه مرکزي کرکټر چې همدغه ارسل لوپن نومېږي، دی غواړي چې یو دغه باندې ځان پوه کړي چې دغه جنایت څوک کوي، دا مړي څوک کوي او د څه لپاره. بیا وروسته دغسې لکه څنګه چې دغه د کتاب نوم همدغسه د معجزې د تیږې په نوم باندې یوه قیمتي هلته پخوانۍ قیمتی تیگه ای او اغا کسان اغا جنایت کران واری سی دغه تیگه پم دغه جزیره کی پیدا کی بلاخره هم دغه سی کسان مخکی زی او موضوع هم دغه سنم دی پښتنه په دوه مرخ باندې خبر او څه ډول ناول نه وجبړل سی تاسو خبره سمه ده باید هم دغه ناول نه موږ وجبړو چې هغه د موږ ټولنه ته د برداشت واړي هغه یو څه ورنزده کی زما فکر باندې جرم او جنایت په ټوله دنیا کې یو رقم ده جنایت کار یو رقم ده یو څوک چې جرم کوي جنایت کوي که یعنی که په افغانستان کې یو څوک غلا کوي نو په نوره دنیا کې به هم غلا کوي یوازې یو وسایل به یو څه دي غلا وسایل به یو څه فرق سره لري نو که داسې ووایي چې یوازې هغه ناول نه جنایي ناول نه یا پولیس ناول نه باید وژباړل سي چې هغوی پخواني یعنی وصلي وسایل چې هغه موږ نه ورباندې پوهېږو دا پکې نه وي راغلی نو فکر کوم چې بیا موږ د دنیا نه شاته پاتې کېږو موږ هغه ناولونه باید راواخلو چې هغه د موږ ټولنې ته د برداشت واړي د پوهېدو واړي او که ځینې ناولونه دغسې مغلق هغه ولري بیا یو څه تشریح ته ضرورت دی بیا په لیکوال پورې اړه لري چې هغه څنګه دغسې ترسیم کړي چې لوستونکی یو مفهوم ورنه واخلي که یې نه یې لیدلي مثلا شاید ځینې وسایل دي هغه یې نه یې لیدلي خو په تشریح کې کیدای شي چې یو مفهوم ورنه واخلي دا داسې مشکل کار نه ده خو لکه څنګه ستاسو په دنیا کې ډېر دغسې ناولونه دغسې لنډې کیسې لیکل شوي دي چې له هغو نه موږ هېڅ ګټه نه شو اخیستلی له هغو نه باید تیر شو زه خپله چې یو څه ژباړم اول یې لولمه بیا وروسته فکر پرې کوم چې دا ماته زما ټولنې ته څه راکوي موږ څه ورنه زده کولی شو وروسته بیا پرېکړه کوم چې ایا دا زموږ په درد خوري که یې نه خوري څومره مفید او ګټور ده وروسته له هغه یې بیا ژباړمه دغه وروستی دغه د معجزې تیږه په دې کې مثلا پیغام عمومي پیغام یې دا ده چې جنایتکار په ټولنه کې ځای نه لري او د خلکو کرکه ورنه کیږي او بلاخره هغه حق بریالی ده یو څه چې غواړي یو څه هغه مرکزي کرکټر سیده دغه ناول هغه چې که زحمت باسي یعنې دا دغسې یو ناول ده چې لوستونکی که یو شل مخه د دغه کتاب ولولي خپله له هغه مثبت کرکټر سره مینه پیدا کوي او په طبیعي توګه یعنې د داسې په ذهن کې دغسې پرته له دې چې قضاوت وکړي چې دا ښه ده یا بده د لوستونکي په ذهن کې دغه راځي چې دغه کرکټر سره دغه پولیس یا دغه څوک چې د جنایتکارانو خلاف ده له ده سره یو خواخوږي پیدا کوي او لوستونکی په طبیعي توګه دې ته اړ باسي چې دا کرکټر باید کامیابه سي یعنی په عمومي توګه په دغه ناول کې له جرم او جنایت څخه کرکه انځور شوې ده
دا مې تر دې پورې نمدي صاحب درته وویل یو وخت مې یو دوست مې دا په اروپا کې ده نو ده ته مې د شعرونو وویل ما ویل ما داسې وکړه څو شعرونه راته وژباړه خو خیر یو دوه شعرونه چې وژباړل ښه وو درېیم شعر یې چې راته وژباړ حیران پاتې شوم یو انجینیر وو په دوهم نړیوال جنګ کې بیا هغه چېرته کچالو مچالو خرڅول بیا څه کومه قصه وه داسې یو شی راخیستې وو نو ما ویل چې دا به اوس څه کوې په دې باندې کله کله داسې ژباړې مې ځکه مې دا پوښتنه درنه وکړه څنګه وو په دغه دونې موده کې چې بیا هم له دوستانو پوښتنه وکړه او هم نکړه د دې وروستي ناول پیسه کې څه درته وویل د ژباړې پیسه کې څه ویل خوښ کړی ده دوستان
دې ناوله چاپ نه داسې ډېر وخت نه تېرېږي خو بیا هم ځینو ملګرو ځینو دوستانو تلیفونونه راته وکړل خوښې سو یوه شته زه متوجه شوم ما پیل کې وویل لکه څنګه چې په نوې ځواني کې فرزن کلونه پخوا دغه ناول د ما خوښېده دغه چا تلیفون راکښته کړی یا نظر یې راکړی دا خپله نوي ځوانان ول تنکي ځوانان ول نو د دوی خوښ شو حتی ما فقط کتاب کې مې لیکلی وو مال کېدای شي که د لوستونکو دغه خوښ شي کېدای شي هغه نور کتابونه هم سړی ترجمه کړي نو د دوی ډېر خوښ شو ډېر تشویق کړم او همدغه خبره یې کوله یوه خبره ده اوس دغه د دې افغانانو دغه دغه پوهه لوړه شوې ده مطالعې مې نه وال ډېر دي مثلا خوست یو چا تلیفون راته وکړو چې دغه پښتو کې جنایي ناولونه یا نسته یا ډېر کم دي پولیسي ناولونه نو هغه همدغه خبره کوله چې دغه نور ناولونه به څه وخت وژباړي اندې خلکو علا قل دغه سره ډېر دغه پولیسي ناول نو سره
په دې اله چې نور وژباړې او دوستان هم څوک چې د ناول په برخه کې کار کوي او ناولونه لیکي دغه برخه ته توجه وکړي ځکه دغه برخه په پښتو کې فکر کوم چې خواره ده
اوه بالکل تاسو سره موافق خواره برخه خواره ده خدا برخه بیخي خواره
خدای مو خوشحال لر
تاسو هم ډېر مننه